تیمور پاسانی سره په دې باندې وته ونه دي چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند سیمه روسیا د عثماني دولت مزکی هم ونیسي. خو کله چې بيدې د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مرکیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1800 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومې دی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په 10 هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د استراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډېر مثلا ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می اومنی درنوز د کوونکو غیله ده چې روغ جوړ سی وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست تر اخره نشي بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزرکور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې ده چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي. اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي. مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کی یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانه روشانه سویدي خپل سرکشیانه پیل کړي، چې بیا ورسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سو، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسدزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګ د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري د په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کوله، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپله وینا 14,500 تن څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات شوی وای تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر جوړ کړي د یرغل لپاره چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي او دوی بیا مقابلې ته ورسي چې امیر دوست محمد خان د لاشورې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې وه هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوي اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سو چې امیر دوست محمد خان دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بی خبره پاته وو، افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید او شرط نه ایږدي. او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک الطوایف باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وزې او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ ته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي یووالي کې ډېر زحمت وایستی، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1963 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټه چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په رسه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزان په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هغه څه هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک الطوایفو د منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالیتوبونه په برخه شو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1555 کار کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه، و ایرانیان د هغه د لاس راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1918 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګ په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو، او یو شی والی سیاسي والی منځ ته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1918 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1918 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځانغوښتونکی سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتاتو حکم او هغه ته ورغلی، او د هیلې دلروده چې د خپل ورور او د حضرتاتو د خلکو په مرسته سره دی د سلطنت ته ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل وړونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توانی نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړې کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو، بیا بخارا ته ځي، او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای، او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خواشینی او ګوښه کړ، هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علي خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو ته ورکوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پر شا کیږي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل په خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سره مونږ کې هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او خپل بو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي د یونان تمدن اړوند د مصر د روم او د یو شمېر نورو وادونه د تمدن په اړه باندې موږ وو پوهیدلو. نو نه راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوايو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي، دغه تمدنونه څه ډول چیرې او د کوم خلکو له خوا رامنځته کیږي. د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي. امریکا د لومړنی خلکو په اړه دا چې لومړنی کسان کوم خلکو چې په امریکا کې اوسېدي د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري. مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړ دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمې لومړنی خلک چې و هغه مغول و چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لیږدېدلې دي او د ځینې تمدني آثار یې هم د ځان سره وړي دي او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه شوي دي هغه بیا دا څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پرېښي دي او د همدغه کلتورونو د اغیزو په بنسټ باندې بیا وروسته دغه هغه په واکمنیو باندې بدل شوي دي چې دغه له جملې څخه مثلا په مرکزي امریکا کې د مایانو او استکانو تمدن او تر څنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل شوی دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزیږدیز ته رسیږي او هغه تمدن تر نهمې زیږدیزې پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزی امریکا په ګواتیمالا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن په چین د ګواتیمالا په تیکال، پالنکو او بورامپا کې او تر څنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم مندل سوي د دغه پاتوشینی او په دغه سیمه کې داسې ودانی هم تر لاسه سوي دي چې هغه په انزرونو باندې ډیزاین سوي دي او هغه شکلي سوي دي. مایانو کلیزي الفبا او انزوریت لیک را مست کړیو د صفر څخه اعداد د اعداد سره آشنایی پیدا کړ د صفر او همدارنګ د اعداد سره تر څنګ دي په حساب باندې هم په هیدل د هغه کلونو په تیرېدو کینی ول او د چت سره ول کلونه سره تیریږي او د هری شرکلنی دورې لپاره د یادگار په موخه باندې یو ستنه جوړول چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کړي. یعنی هر شل کال چې تیریدل بیا دوی د یو ستنه جوړول د هغه د یادگار لپاره چې د هغه ستنه بیا د کاتون په نامه یادیدل. د دې ترڅنګ دوی په بیلابیل خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورښت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای، دوی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت یې کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوې ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول او هغوی چې ډېر جګړه مار خلک وو څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول چې استکان یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو باندې ویشل سوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لورې اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه اته دیرش ولایتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوی و او هر برخه بیا د یو والد په واسطه باندې اداره کیدله. او داستکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی داستکانو په امپراتوري کې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم و چې د اشرافو او همدارنګ د جنګیالیو د شورا د خواڅخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده او داستک ټولنه په جنګیالیو سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوی و. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوی و چې طبقه د جنګیالوی طبقه و بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنه کې شتون درلودې. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودې او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلي کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلي کېږي او دغه ویلي کېدو د فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت و چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده او لیک یې انځوریز و. یعنی انځوریز لیک یې درلودې چې بیا په 1527 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځي چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مقابل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلی و رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کوم اکثره خپل قلمرو کې واکمني کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډېره پورې د پاچاهانو په لاس کې و او خلکو هیڅ واک نه درلودې. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې و. خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودې. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډېر ځواک درلودې او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډېر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوار دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسیدله او یوه برخه یې دولت، بله برخه بیا د امپراتور دپاره جلا کوله چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل. چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن و یا په امپراتوري کې واکمنی درلوده، دغه کسانو تر هر چا ډېر ځواک او حاکمیت درلودی، ښه ژوند به یې درلودی. مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک و او هغو چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدی. مثلا دغه د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لول چې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاسته راوړل، د هغه ګټه درېیمه برخه دوی ته ورسېدله. یوه برخه به یې دولت اخیسته، بله برخه یې هم د امپراتور دپاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجودې وې په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودی. په 1522 زیږدیز کال کې هسپانویان د اینکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وې، هسپانیان دغه سیمو ته راغلل او د اینکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول پا نومېدی، هغه یې د منځه یوړې او په دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه، چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1522 زیږدیز کال کې هسپانویان د اینکا قلمرو یا هغه سیمو ته راځي چې هغه د اینکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د اینکایانو هغه وروستنی یا اخرنی امپراتور اتاهولپا په واک په لاس کې د او دی واکمن وو. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه له منځه ځي، او د دوو کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانېږي چې دغه ټول امپراتوري دوی په خپله لاس کې ونیسي، او په دې ډول سره د اینکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لو په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمې اوزاد، دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمې څه ډول اوزاد درلوده مخکې له دې چې اسلام را څرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلوده. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې وریځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودی، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه سلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه ادیانونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیزه توګه پرې شوې وه، او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسېدلی و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینۍ وسیله وه، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودی، او په مکمل ډول یوه د کفر، د جهالت او د ناپوهي دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمانځنه کوله، ظالمو ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي، او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودی، او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکې اوسیدونکي هم د بوتانو لمنځنه کوله، او دوی هم د ناپوهي په اور کې ښکېل وه. چې بیا په جزیرت العرب کې د لمر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله، د عربستان د خلکو کاروبار چې و، کاروبار، سوداګري، کرهنه او د سروي ساتنه و، د دې کاروبار د هیواد زورورې په ناوړو کارونو په فساد کې ډوبه، یعنې هغه کسان چې هغوی واکمنان و، هغوی ځواک درلودی، دوی به په ډېرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته وه. هغه خلک چې هغه شتمن نه وه یا زورواکي نه وه، بې وزله طبقه وه، هغه به په ډېر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي، خپل شپې ورځې به تېرولې. په عربستان کې ظلم او تېری هم خپل لوړې کچې ته رسېدلی و. یعنې سره له دې چې په نورو هېوادونو کې یا د نړۍ په نورو سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کېدله، ظلم او وحشت به شروع و، جهالیت او ناپوهي وریځې به خپرې وې، په عربستان کې هم همدغه کار و. چې په جزیرة العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو لمانځنه کېدله، او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و، هغوی به ښه ژوند درلودی، هغوی هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته وه، او هغه بې وزله او غریبه طبقه چې وه، هغه به په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تېروي. چې د عربستان کې هم ډېر ظلم او ډېر ناپوهي خپره وه په دغه سیمه کې. د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د البيجي د بیر څخه خپل انجونی خپل لونې ژوندې تر خاورې لاندې کولی او د هغو شتون به د ځانونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي د دوی د ښځو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي، یعنی هیڅ احترام یې نه ورته درلودي. د دې توکو په څیر به هغه خرڅولې، هغه انجونی یا به هم رانیولې، او هم هغه و چې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر صلات او نبوت باندې مبعوث سو، او هغه د خپل نستړی کیدونکو حالت زلو په مرسته سره د ناپوهی دغه تورې تیارې د نړۍ او لمخلي د کړې او د هغه پر ځای د اسلام مبارک دین رڼا خپره کړه، چې په دې ډول سره اسلام را څرګند سو او دغه کوم ناپوهی ظلم او تیرې چې جریان درلودي هغه په مکمل شکل د منځه ولاړې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د دواړو موضوعاتو څخه به مو شګه تاخیستی وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.